درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. هغه همدارنګه ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې هم باید طالبان برخه ولري. خان دا خبرې پرون په واشنگتن کې کړې دي. نور مسایل هم لرو، دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کوونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. د پروګرام دویمه برخه د ازادي اوریدونکو اونیزي خبرونې ته ځانګړې ده، خو تر هر څه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې اول خبرونه اورو. د خبرنو سرټکی، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سه شنبې په ورځ کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګ وایي چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی، او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پوره خبرونه، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل طالبانو پخوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې بیرته ستون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنې او له ولسمشر اشرف غني سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپل ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تل د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ کابل ته له رسیدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. ارګوایي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سه شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګ خپور شو، په دې اړه چې خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولی ده. د سه شنبې په ورځ د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې افغانستان ته د خپلو نویو سرتیرو شمیر نه دی یاد کړی، خو ویلي دي دا سرتیری به د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت ترسره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې دغه هیواد یو سلوشل سرتیری حضور لري چې پکې دوه تنه پوځي ډاکتران دي. د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چاوخوا ول زره بهرني سرتیری په افغانستان کې میشت دي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سه شنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وو، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکیچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټي ښار کې وی بمی چاودنې لک تر لګه دوه کسان وژلي او شپارس نور ټپیان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چې ما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دکان مخته په درول شوی موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې ما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنۍ چارو وزیر میرزیا الله ویلي دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترګري عمل دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کوټه کې ډیر کله سخت دریزي پاکستانی ډلې دغلته پر اقلیت شیعه مسلمانانو خونړي بریدونه کوي. او د سوریه په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباری او د سیشن می پورز د ماشومانو په شمول او ملکان وژلې دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړي چې په سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا بریتانیا میشته د لوی د سیشن می پورز د حلب او ادلب په ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په دزو کې د درې ماشومانو په شمول او ملکان وژل شوي. تر دې یو ورځ مخکې د سوریه په شمال لویدیځ کې د سوریه د حکومت او روسي په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوي وو.
له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبان سره وګورم او زب خپل ټول هڅه وکم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپای قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکي وادونه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. په اوروزګان کې کندې له سختو شرایطو سره مخ دي.
موږ دلته غواړو دا یو ګرځ دغه نکي خاصه ټوله وي یو چر وډي کله ته څوک راکې ټوله وي بچان مو وځه ترې دي.
د ژوند رنگونه به هم درته خبرو کړو.
خو یې خوښ نشي خایده کوته ورکو کبي اداي خوښ نشي مستي ورکو کبي اداي خوښ نشي کړه ورکو کبي اداي خوښ نشي چکا ورکو خو دې سره شهرونه ته یو شی دې ته خوښيږي کنه.
بیا مام سار په خیر. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې کېدونکي دي. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان تستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. اجمل اند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
عمران خان وویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پرېږدي چې هر څه غواړي حماس پرېکړه وکړي. د ده په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدر اعظم وویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسولو لپاره پوځي حل لار نشته. نو طالبان پرې د په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل خو اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ور په غاړه ده خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وښودلې.
د پاکستان
عمران خان وای دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتی ځواکونه متحده اله ټول په وخلې هغه د چسول په افغانستان کې واځي د سیاسي جوړجاړي او ډایالوګ لاره تر لاسه کید شي اوس موږ ټول په دې کار کې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو دوی له دمه خدام امریکا سره خبري پیل کړي او هیله لرم چې دا به بل اخر یو جوړجاړي ته
ورسیږي
که څه هم عمران خان وای طالبان پر یو څه باور لري خوایا عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبانو دومره غیز لري چې دا د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګوای پاکستان په افغانستان کې لتیورو څلويخ کلونو راهیسې خکیل دي نو موړې وای د هیواد په ځنګړي توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخله ورسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راتولیدو زال برابر کړی ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډیر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي نو که چیرته په پاکستان کې دغه سی و مثبت اراده موجوده وي دغه باید د افغان حکومت هم د تحرکلای ووایي
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خیچی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استاد زلمی خلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته له ولسمشر غنی سره وکتل زلمی خلزاد په داسې حال کې له خغلی غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په سرګندونو ناخوخي خودلې او په دې اړه د وضاحت خوښت نه کړي ارګ د سیشنبې په مخام ویلي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او روسټوی سرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازم وګڼل شو چې زلمی خلزاد د سمو دی لپاره په کابل کې پاتې شي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي
له ازادي راډیو مواردل چې عمران خان ویلي طالبان به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي خو آیا واقعا هم عمران خان دغه کار کولای شي په همدې موضوع او لدې سره ترڅنګ دا چې د افغانستان په اړه باندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ځینې سرګندونې کړي چې افغان حکومت په غوسه کړی په همدغو ټولو موضوعګانو باندې په امریکا کې د پوهنتون له یو استاد افغان الاصل امریکایي احمد وایس وردګ سره اجمل ان مرکه کړې ده لومړی دا پوښتنه کړې چې فکر کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر وروستیو سرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي هغې داسې ځواب ورکړی
زه فکر نه کوم چې دغه سې یو شاید موجود وي او یا باید دغه سې یو شاید موجود وي موږ او تاسو باید د ټرمپ وپېژنو ټرمپ کله کله احساساتي خبرې کوي نو فکر کوم چې چیرته د ولسمشر غنی د ټرمپ دغه خبرې رانیولې وي دا به فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نور جدي مسلې
په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویل دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي ځکه په وینای په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک ومک چې د یاد کړ چې د په وینا په پوځي ادارې لټاوه د هغه لټه خپل د پاکستان په زیان تمامه شوې ده د وایي واسي به امدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابره کړي اې فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سولې کې رښتینی همکاري وکړي
زه دا سي و مثبت اراده په پاکستان کې محسوسه وم بلکې ټول متخصصین دغه سي او اته سیاسيون دغه سي یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوسه وي پاکستان د امریکای لخوانه د ترامپ د ادارې لخوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی وو تاسو وګوره ډېر قوي ټویټونه ترامپ او ټرمپ پر وسه خال یو نیم کال د مخه نظامی مرسته باندې ودرولې حتی IMF ورته پور نه ورکوه دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېر راټیټه شوی ده او هلته د اتصال پروژه ده په دې ټوله سیمه کې نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو روسیې ته وګورو امریکې ته وګورو دغه ټولې منطقې او سیمې ته وګورو دغسې یو مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلي چې بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري، دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پته یې لیده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې پر طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان دغه تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخلې وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان حتی ولسمشر غنی هم دغه ویلی وو چې د افغانستان د سولې کیلی په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی دغې ته باید موږ نیک شګون وګورو. او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومتی باید هرکلی بود.
د پوهنتون له یو استاد احمد وایس وردک سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده. هغه د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو همدارنګه د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ یو شمېر انتخاباتي ټیمونه وایي د ناامنۍ له امله به ونتوانیږي چې خپلې انتخاباتي مبارزې په سمه توګه ترسره کړي. دوی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي یوه یې هم نه ده عملي کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو کاندیدانو د کمپاینی غونډو او هڅو امنیت وساتي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل شوی چې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، خو نامنی او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه په دې برخه کې جدي خنډونه بلل کیږي. یو شمیر نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د نامنۍ له امله به ونشي کولی په ټول افغانستان کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند شهاب حکیمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
خلق مشکلات سره زیات مواجه دي، کاندیدان ونشي کولی په ټولو جایو ته ورسیږي، دفترونه خلاص دي، خلق حاضر نشي د خپل ځان خپل په خاطر یا د امنیت په خاطر انتخاباتو کې برخه واخلي.
خغلی حکیمي وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي تر دې دمه یوه هم نه ده عملي کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم ویان فضل غنی حقمل هم ورته اندېښنه څرګندوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د ټولو کمپاینی غونډو او نوماندانو امنیت خوندي کړي.
هغه څه چې باید کاندیدان د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شي، ټولو ولسوالیو ته لاړ شي، په هغه ډول کمپاینونه فکر کوم چې په اوس وخت کې ناممکن دي، ځکه طالبان ادعا کوي چې موږ د افغانستان د نیمې نه زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. نو په دې صورت کې کاندیدان نشي کولای چې کور په کور یا کلی په کلی یا ولسوالي په ولسوالي باندې کمپاین وکړي.
نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره ځانګړي تګلارې جوړې کړي او د خپلو تګلارو له مخې به هڅه وکړي خپلې راتلونکي برنامې ولسته ورسوي. دا په داسې حال کې د ټاکل شوی د رواني اسد میاشتې په 6 نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دغه انتخاباتي مبارزې به د میزان د میاشتې په 23 نیټه د رایې اچونې له ورځې 8:30 وړاندې ودرول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان زبی سادات هم د انتخاباتي مبارزو په وړاندې نامنی لوی ستونزه ګڼي، خو وایي کمیسون امنیتي بنسټونو ته مکتوبونه استولي چې د نوماندانو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو نوماندانو د کمپاینی غونډو او منډو ترړو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
کله چې بیا کمپاینونه پیل کیږي په برخه کې به د ځانګړي طرز العمل له مخې دوی امنیت ټینګیږي، کومو ساحو ته ځي او چیرته اشتراک کوي، ټولو ځایو کې به دوی د امنیت ټینګښت په برخه کې اضافي پولیس نور هم توظیفیږي.
خاغلی رحیمی وایي اوس هم د کورنیو چارو وزارت ټولو نوماندانو ته ځانګړي امنیتي سرتیري ورکړي چې د دوی شخصي امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماندان کړي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت ورځپاڼې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې لس میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي. نو د همدې لپاره دا هڅنه کوي. د افغانستان حکومت د ټرمپ پر خبرو سخت خبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت پیلی کی له شاوخوا اتلس کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحد ایالاتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتونو په استناد لیکي چې په تیرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورسپانې په باور څه چې ټرمپ ویلي دي د کابل د غوسې باعث شوی دي او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنکړي چې برخلیک وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامدار پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورسپانې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بی پورس کابل ته ورسید. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي د خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې له میاشتو راهیسې روانې دي او د افغانستان حکومت له دې خبرو څنډې ته پاتې شوی دی. خو ورسپانې لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمی دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. د دې لپاره چې طالبان د خبرو میستر راکشي، ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړی ده. ورځپاڼې بیا د ټرمپ د خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې پکار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له څرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د نا امیدۍ ښکاري او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ټاکل شوی د راتلونکو یکشنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 اصلي کونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا متحده ایالات تیر کال په وړ خيستو غووت. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زور اخیسته. تفصیل د اجمل اند پر راپور کې
برتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اټومي تړون ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای 28 نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړه خونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمنی، فرانسې او برتانیا له ایران سره په اټومي تړون کې لټولو خکېلو هیوادونو غوښتي وو څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون لمخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامل او ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیوال ټولنه پر دې هواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل ارتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته خپل ځینې ژمنې ځنډولي او تر هغه حدې په لوړه سالانه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. د امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق کبنا کې د ایران د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ په دې شکونی و چې کندې سوریه ته یې تیل لیږدول او پر دې هیواد د اروپایي ټولنې له خوا له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی کړي. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونی ولاوي دا یې وکړه چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوی په تور نیولې. برتانیا دا اداره د کړې ویلې دی ایران ته به د دې کار مناسب جواب وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سی شنبې په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند مشر پتوګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نوموړي ته ویلي او د ویانا راتونکو غونډې ته په اشاره ویلي چې ایران به د خپل اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلي وکړه د تیلو د صادراتو مخه یونی ولشي د هرمستنګې بعد نړیواله راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې اعلان کړی چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمز تنګي نړیوال اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځي یو راپور چې زموږ همکار اجمل آریان له کندوز را لېګل دی. په کندوز کې سکل د خټکیو حاصلات خښوې دي. کسام چې ویل کیږي د خټکیو ځینی مرزونه وو، خو بیا هم بزګران د خټکیو حاصلات خوښ دي. په دې اړه راپور ته خوښ شي.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
له هر کال نه سکالي حاصلات ښه ده. وروره په بازار کې کم قیمت نه لري چې رای وړو په 2001 سراچه زی او دغه اصلات دی موږ یې نغښه په خاور خمیر دی چې چیرنه کی
روش کال دا خټکه اوی اتیا وسل خرچه دی او شش کال چلوي خربې 500 روپۍ ډیر شپي شل بې موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کی.
په ورته وخت کې د کندوز خر دی خټکوي په مارکیټ کې یو شمیر سیمایي سوداګر بیا وای چې هر ورځ لدی ولای څخه تر 500 پورې باروډونکو موټرونو له خټکوي باریږي د هیواد نور ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادریږي. په نموړي ولایت کې دوه تنو سیمایزو سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دیړې وویل
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دی ولایتو ته موږ د خربوزي انتقالو
او فلم په کندوز کې د غسخانه خټکې نو کښ زیات ده. جینتور، زرمتین، الپچاغ، غازی خانی دا چې دی پاس ولایتو ته د مثال کابل ته ځي مزار خواته د خټکې هغه ته
لدی سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خربوزه یې کې امسال کښ شده 2984
هکتار. سږ کال د کندوز په 2904 هکتار ابي ځمکه کې او دغه راز په 1340 هکتار للمي ځمکه کې خټکی کرل شوی دی او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي.
5 متر ټن د زمينهای لالمي
ښاغلی قرلوغ د زراعتي محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې شته ستونزې منی او زیاتوي چې حکومت د بزګرانو پر وړاندې د شته ستونزو د هوارولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، غازی خانی، شینمغزی، برګنی، قندک، اندلک، الپوچاق، بوریکله، خوبیا غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. دا محل د کندز په بازار کې د یو خټکی نرخ له 50 افغانیو نیول تر 130 افغانیو پورې دی. کندز په شمال ختیځونکو د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې په پراخه پیمانه غنم، شولې، خټکی، هندواڼې او دغه راز نورې میوې هم کرل کیږي.
اوس هم د لنډو خبرونو وار را رسیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سېشمې په ورځ کابل ته رسېدلی او له ولسمشر اشرف غني سره یې کتلي دي. ارګ ویلي د وروستیو تحولاتو د افغانستان په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو د نوې ډلې د استولو خبره کړې ده. تر اوسه د دغو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. آذربایجان تر دې دمه 130 سرتیري په افغانستان کې درلودل. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد دفاع د وزیر په توګه تایید کړ او د پاکستان په کوټي ښار کې یوې بمې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو مو لاند خبرونه واوریدل. د دو خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت وایي تر دې مهاله 60 غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سېشمې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه پروګرام له لارې به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت تر 2000 میلادي کال پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکوي. دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه پروګرام د یوې منظمې تګلارې له مخې په ټول هیواد کې پلي کیږي.
تر مجموع الهی کلون د حدود 20
هزار دی. په ټوله کې تر دې مهاله د هیواد پاتو ولایتونو کې په 60 کورونو د ملکیت سندونه ویشل شوي. دا لړۍ دوام لري او په پام کې لرو چې د 2019 میلادي کال تر پایه پورې 150,000 کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړو. ښاغلی پیکار دا شنویل چې د ملکیتونو خوندیتوب او د هیواد د ځمکو نظام د عصري کېدو په حال کې دی. د نوموړي په خبره د غیر رسمي ښاري سیمو ثبتول، د دولتي ځمکو بانک جوړونه، په ملکیتونو د بیو ایښودنه د دغه وزارت له مهمو پروګرامونو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په غیر رسمي کورونو د ملکیت د سندونو ویشلو بهیر 100 ورځې وړاندې د ولسمشر لخوا په کابل کې پیل او 100,000 کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړل شول. د افغانستان د خار جوړونې او ځمکو وزارت په خبره غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونو په ورکولو سره د رسمي او غیر رسمي سیمو ترمنځ تبعیض له منځه ځي، دغه سیمې د استوګنې په مناسبو ځایونو بدلېږي، اوسیدونکو ته یې په وخت سره اسانتیاوې رسیږي او د دغو کورونو بیې هم ورسره لوړېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو روزګان ته. په روزګان کې کونډې له سختو شرایطو سره مخ دي. زموږ همکار شریف الله شرافت په روزګان کې هلته له دغو میرمنو سره خبرې کړې دي او په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی. د همدغه راپور په خبرېدو سره به د ازادي راډیو د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته به دوه اونیزې خبرونې، لومړی لنډه د ژوند رنګونو وړه خبرونه درته خبرو او بیا وروسته د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واورئ.
اروزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کم ورکوي، او که د کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي.
دا
ژغ په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې د قرباني میرمنې فاطمې دي. فاطمه 15 کاله عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ ښار اړوند په خانقاه سیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومانو مور د نه یوازې ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي، بلکې د کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشتوالي له کبله اوس د ځان او ماشومانو لپاره د ډوډۍ د فیدا کولو په موخه په ښار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي.
نه
یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري له لاسه ورکړي، بلکې له شیرینې څخه هم د ژوند ملګري روانې جګړې اخیستې، او دا یوازې فریشې ده. دا هم د فاطمې په څیر د بیکاری او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي، او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چاته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو خو روزاري دوغني سپرست ولک لرو په کور کې تری ولک تیر بل ولک په کور کې نارینه لرم خپل د ستنن موږ ماتمه د چاتم په تبخي ولک لیدلې مر سره د کومک وسل مر سره د کومک وای کی چې مش په پټرو ودرې زم د غنی نه لرو چې تک وو کوم سره نه کومک سوي دی مر سره د موږ غواړو مر سره کومک وسی مر دا غواړو چې مر سره کومک وسی زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
پاترینکوټ ښار کې د بي سرپرست میرمنو زیاتوالي خلک هم اندیشمن کړي. د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله 300 برابر لوړ شوی دی، خو دغه ښاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي، او نور د میندې نه بوروي او نه دې کونډوي.
نیم محبله محبت او د مرکز سنکوټ اوسیدونکو کینان ډیر زیات ډیر سوی چې درتوامه به حد ډیر سوی دي په ورځ کې بدلته چې درتوامه در 50 لا ډیر زیات شو درځي دلته چې بس دغه فکر غواړي بیچاره ګان ډیر زیات سر دي هلاک دي.
مې سنلانی اقزادې د مرکز ترنکوټ وسیدم کوي. دغه لوی لامل هر چا ته ملمیږي چې هغه جنگ دی. دغه د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هیله ورزو ده چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل مابینس کې سرکښین نور هواد دغه بدبختی او دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دیاړه د اورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو، خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د اورزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرست میرمنې په ود حالات کې دي، او د پخوا په پرتله 300 برابر زیات سوي دي. مرستيال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره یو سیو شمیر حرفي پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې پکې په کیسب زده کولو بوختي. خوایچ پراتلونکو کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي فعالیتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
موږ دغه د هر پویز د کړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترنکوټ کې د په دول سوالو کې دغه د موږ د خیاطۍ د ګلدوزه همدارنګ د قالین باپۍ دغه پروګرام ورته لرو. موږ ته د زراعت وزارت خوانه د لپاره موږ د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو همدارنګ د مربا او د جوړول لپاره دغه یو پروګرام د خیر شته ده. د هر پویز د کړو عمل روان دي، خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از موږ تاسو دلته جنگ سابق کال نه ووخت رښتیا چې تعداد زیات دی د کونډو.
خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې یادو میرمنو ته د کار زمینه برابره نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم له زده کړو بې برخه او بې تعلیمه لویان سي، ځکه هره بې سرپرسته میرمن په اوسط ډول 4 یا 5 ماشومان لري چې د بېوزلۍ له کبله فشار کې له دوی سره ښځلې او یا هم فکر کوي.
دا ژوند رنګونه.
نومه ملک سرور ده خو
ملک صاحب څومره وخت کې ستاسو مالداری کوي؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي، وزی دي، دغه را مېدری مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کوي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو زریلنګي.
بیا څو بچی پیدا کوي؟
بعضی چې دی هغه دوه رقم نه خوري، اصلی و بدلی لري بازي بدلی دوزيږي اصلي یو زيږي
بیا غدو بچي فيتي زيږي کا یو
یو بچي کد
ولي
یو پدې کده چا مغدبم دي یو قیمت نه پرکې تکړه وشيږي یو سره چې وستا غاصيب ده زمندونه کې دا خو پینځه نه پرزور لري یادوي چې په درخې
د مالو ته کوم شین ورکې
دغه پندانه یا واخه دغه شین ورکو نور شي خو نه رسیږي کنه غنم خو موږ ورکو لکه موږ خپل غنم نه پیدا
څو دني میګی لري څو وزي لري
دفتن خو زه خپل اصل بزی لرم
سل وزي
او
د دې شودونه بیا مستي چا کم جوړوي
مستي چا کا کړو دا درې شین دنه جوړي اول مستي کیږي بیا چا کا بیا کړو
یا و نزاول ایمل مجدر کر راس کنس ډیر تاسو ته خاص یو ته بیا کوم شین ورکوي
اغه ته بیا دا غوړی ورکوي
چې دا وایي څنګه وخوري هغه
وړی به ډوډۍ سره وخوري کای ویل کول ته دا یو رقم مسکه ورته وایي دا شی به ورته کیدو چې ډیر کله شی دی کبي هغه نخري بس پور یو دوخه ورته پخو خوري
نو غوړی کی ډوډۍ پوري کا
ډوډۍ کی مایدا کای په لکه دا نو شروع غونډه اینه دا شروع په شان کې غوی خوښنشي خایده کوته ورکو کبي ادم خوښنشي مستي ورکو کبي ادم خوښنشي کرت ورکو کبي ادم خوښنشي چکا ورکو خو دې صلی الله شرانه کوي شه دې خوکی کین هغه خپل نصیب خو هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردگار ورته ټاکلی
آزادی او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې د یوې بلې خبرونی سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه شون کې چې د خپل معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې لپاره شکایتونه لري مشته پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم دې ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره ورو خو ترې به لاندې وقفې ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي په لوري سر کې غواړم دا و پوښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکو لرو
ډیر مننه علماء سلام ورنده کوم تاسو ته څنګه اوریدل تاسو په افغانستان کې موږ دولک سلام لرموش چې د هغه د جملې څخه اته دره زموږ استفاده شوه نه استفاده ده څنګه شریه هر مليونه د تاول څه لري چې د دغه د جملې څخه د لري شریه 30 مليون زموږ د کاون کې جملې ته یا شینه د کاون څه او همدار د موږ اصل سره شو دی لرو ټول افغانستان
بله د شون کوشمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ولپاره بسنه کوي آیا کافی د ورته د شمیر کنا ضرورت ست
نه نه دغه شمیر شون کې زوج اته پوره نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یو زره شون کې ته البته فارسی بسنه کوي ضرورت لرو خو هغه بسونه چې مشتل مالیه وزارت له خوا اخته پس دا کوي چې دغه بسونه زموږ نیتمندي تکافل نه کوي او موږ اړیو سره شون کې په ټول افغانستان کې اصل رو خو موږ د خپل شون کې د امنیت پر کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کار په جریان کې شیونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم استخدامو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي تر څو چې دغه نیوزمندي پوره شي
ایا همدا پروګرام مو ترې وحده پر موافقه دی یعنی کولای شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي
شکر دی له شکر سره سلام نه خو کولی شي دغه برنامه پنځوس سلنه او یا هم اویو سلنه زموږ بندي پوره وکړي.
مېرمن نزهت، تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا دا نیمګړتیا پوره کولی سي، د دې د دایمي حل دپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟ دایمي
برنامه باید هڅه برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چېرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله میهماندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو او موږ په ټول بحثونه د موږ په ټول مصاحبهګانو کښې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. د هغوی پاسخ دې دي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دي. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه
مشته
اختصاص
ورکړل کېږي. بله مېرمن نزهت، بله شکه چې تاسو ویل چې اویا زره ښوونکو ته ضرورت سته، دا یو لوی رقم دی او فکر نه کوئ چې د دغې نیمګړتیا سره د ښوونځیو تعلیمي نصاب ډېر اغېزمن کېږي؟ بله شکه چې
اغېزمن کېږي تعلیمي نصاب. موږ کمښت لرو په دې برخه کښې. اولی موږ جانبي برنامې لرو او د دغو برنامو د تطبیق په نتیجه کښې موږ دغه مشکل تر یو حده پورې دغه ستونزه حل کړې ده. خو دغه موضوع د تعلیمي تطبیق باندې خپله اغېزه لري. زموږ زده کوونکي په ځینو برخو کښې د افغانستان په ځینو سیمو کښې استادانو ته یا ښوونکو ته اړتیا لري، خو موږ ځینې جانبي برنامې هم لرو چې د دغو برنامو د تطبیق له لارې موږ دغه مشکل حلوو. د مثال په توګه موږ په روان تعلیمي کال کښې د تدریس آموزي برنامه د تطبیق تر لاندې لرو چې په دغه برنامه کښې موږ د شهید استاد رباني محصلین د دویم تحصیلي کال کښې موږ د معلم په توګه موږ استخداموو. البته دغه معلمانو ته چې رضاکار معلمین دي موږ ماش نه ورکوو، خو هغوی ته د کاري تجربې زمینه او همدارنګه آموزی زمینه برابرو او دوی هم په مقابل کښې موږ سره همکاري کوي تر څو چې زموږ د ښوونکو مشکل تر یو حده پورې حل شي. موږ په دویم تحصیلي کال کښې هغوی ته تدریس آموزي کوو او په دریم او څلورم کال کښې هغوی ته صنف ورکوو او هغوی زموږ د رسمي استادانو په مثال کولی شي چې خپل صنف ته تدریس وکړي. او د دې برنامې د تطبیق له لارې موږ کولی شو چې دې مشکل تر یو حده پورې حل کړو او دغه ستونزې ته تر یو حده پورې د پای ټکی کېږدو.
بله مېرمن نزهت، لکه چې تاسې مخکې یادونه وکړله، هغه ښوونکي چې فعلاً سته برحاله دي پر خپلو پوستونو کې کار کوي د افغانستان په سطحه، داسې ویلی سي چې دوی ته کم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې؟ یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دوی اړتیاوی پوره کړی سي.
د هغو معلمینو رسمي حق د هغوی ماشي، موږ د هغوی ماش میاشتې په میاشتې هغوی ته ورکوو او همدارنګه هغوی خپله قدم او بس هم واخلي. یعنی د هغوی قدم د دوی کلونو ترمنځ ارتقا کوي او د پنځو کلونو یا د لس کلونو ترمنځ د هغوی بس ارتقا کوي. کله چې زموږ د ښوونکي قدم او بس ارتقا کوي نو د هغوی په معاش کښې یو څه تغییرات او توپیر راځي. یعنی
یو مثال راکولی سي چې مثلا څومره د دوی معاشونه څومره دي او څومره ارتقا کوي؟
د یو ښوونکي معاش کله چې د شپږم بس په پنځم قدم کښې استخدام کېږي شپږ زره افغانۍ د هغه معاش کېږي. او کله چې بس او قدم واخلي په یو قدم کښې د هغوی معاش د 250 افغانۍ نه تر 500 افغانۍ پورې د هغه ښوونکي معاش لوړېږي. او کله چې د حساب بانک څنګه کوي د اوسه افغانی او تر زر افغانی او همدارنګه دغه مشمله الوان کسی ده هفه ماش رواری شده و کلت نور دستونه و قدمونه مخلی ده هفه پا ماش که
بله میر من نزهد آیا فکر کوی چی ده هفه مقدار ماش با وکه بلی سید شون کو ارتیاوی پوراکی؟
ده خوش نور امتیازونه هم ده ارز بخده خواده که بچی پس نور بخده که
بله
ده هفه بخده که موش وقتی که سید موش دمعیلی و ماش لوه شد تاسو کولی شئ د افغانستان حکومت یو تصمیم ونیسئ چې د افغانستان د ټول ملکي کرامت کارکوونکي د هغوی معاش باید لوړ شي. یو څه موږ غوښتنه کوو چې اولویت په موږ معلمو ته ورکړل شي په دې طرحه کې، او بله موخه چې موږ اکثر افغاني د خپلو معلمینو لپاره د رحکومت کرایه غوښتنه کړې. بله زموږ د طرحه بله بخش اضافه چې موږ غوښتنه کوو چې زموږ د ښوونکو لپاره
مننه کوم میرمن ازاد. زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولې دي او د کومو امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوې نه ده، مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یوه اساسي اړتیا ده، په دې برخه کې دوی ستونزې لري. غواړم د دوی ستونزه واورې، بیا تاسو هغوی ته جواب وست.
السلام علیکم، زما نوم سلیم نور افغان، معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم. زموږ په ولسوالۍ کې خو څه چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي. اول باید نمرې توزیع شي. کومې وازې چې رئیس جمهور صاحب کړي دي وا هم په ځای نه دي پاتې شوي، ټوله په ټولو کې پاتې راغلي دي. که زموږ دغه پیغام د تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي. وسلام.
بله میرمن نسا تغییو بل آوریدون که بیم رواخلو زکا ورد ستونز لری او پیغام لری بیا به تاست راسو.
سو محمد صادق شون که دیزابل ولای کشاجی ولی سالی یا شون که هم ولی که پول شاجی که سرپنا دای لرو ولی که یاد سین فنسایه کور که تراتوی کسان خدرا که دی سرپنا دایت ولی که لرو شوار و فلا سلنگ کوری نندل تا فنسایه پراتو نندل تا فنسایه پراتو بر دوله تا دا خواهش کمان چی مشتا دی سازی پو سلو که مشتا نومرم ذکر را که تلار مو استازو تو نفر ورونه یا غو استازان سرپنا دای که ویلی کلر کسان پخدای دا سبا کسان دا سوا کس پامسایه کور که تیلان و سم پراتوی سرپنا دای که ویلی کلر ملتلت ما دا خواهیش دا سمشت سرپنا دای را کریم تشکر.
بله امیر من نزهد غورم هم دو خستونزو تا پاپام سر اگر چی موش نور ستونزی و شکایتون هم لرو دخل کسه خو خودمو دا بیلگ پا توگر وقتل پا مجموع که سموش خلق د معلمینو د کم ماش کم امتیاز یا تا نه امتیازات تخه شکایت کوي. که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل، خو یو خبره دا باید وکړو چې ښوونکي په حقیقت کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ټولنې نبض ورسره دی چې هغه ماشومان دي او دا ماشومان د سبا ورځې ټولنه جوړوي. نو که چیرې دا ښوونکي په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګېزه نه لري، اقتصاد یې سم نه دی، امتیاز یې سم نه دی، امکانات یې تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي، نو په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې تر ټولو ډېره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي، تر هر چا ډېر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي، ځکه ټولنه روزي دوی بالاخره د سبا ورځې ماشومان د سبا راتلونکي روزي. نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزو سره سره د ښوونکو څخه د ښې روزنې تمه ولرو؟
د شکل د شغل کې د ماشونه او امکاناتونو کمی د موش په تدریس کې خپله منفي اغېزه لري، خو موش تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد د پلي کېدلو لپاره موږ د حکومت په رهبري کې ډېر لابي هم کړی دی او زموږ لابي تر اوسه پورې هم جریان لري. تاسو پوهیږئ چې رئیس د جمهور هم وعده کړې وه تر څو چې د معلمینو معاش یو څه لوړ شي، موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډېره جدي توګه جریان لري تر څو چې موږ وکول شو د خپل د لوی ملګری د سموش معلمین او مرشد سره واش او همدارنګه سموش یو ورور پښتنه څنګه چې هغه همدارنګه د اوښ مو موخه دلته ډیره پاملرنه نه کوي خو هغه ورور څه وایم چې موږ د خپل ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساس څنګه حل کوو ان شاء الله او موږ د هغه مشکلات او او زموږ تاکید او څنګه دا چې موږ روان کال کې او قرطمون کې کلونو کې د خپل معلمینو لپاره تفیده نمده نه بلکې د هغوی لپاره یو آماده او جوره شوی اپارتمان هغوی ته تسلیمه و دا زموږ د پوهنې رهبری تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو ترڅو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو او زموږ د ښوونکي ستونزه د سرپناهي له بابت څخه یو څه حل شي. زه باید ووایم چې په تېرو کلونو کې موږ نوي زره تفیده نمرګانې د خپل معلمینو لپاره توضیح کړي دي د افغانستان په ټولو ولایتو کې. خو موږ په دې برخه کې د خپل معلمینو څخه موږ شکایت ترلاسه کړل چې د هغو تفیدو نمرو هغوی مشکل او هغوی ستونزه نشي کولی چې حل وکړي او هغوی نشي کولی چې د خپل د مرش د کمښت له کبله په هغو سفیدو نمرو باندې خانه یا سرپناه خپل ځان ته چمتو کړي. نو ځکه موږ تصمیم ونیو چې د خپل معلمینو د خپل ښوونکو لپاره یو آماده او جوړ شوی اپارتمانونه د هغوی د کار د محل سره نږدې هغوی ته آماده کړو او د بلند مدت اسکاف نه نورې هغوی ته توضیح کړو ترڅو چې د هغوی د بېسرپناهي ستونزه په اساسي توګه حل شي.
بله، او یو بل اوریدونکی به م راواخلو، بیا به خپل سوالونه ختم کړو. په دې سره
السلام علیکم. نورجان احمد ننګرهار ولایت کیسې دوه ولا سوالي چې د کانسر سره کی او د سمرخېلو ترمنځ ملک راځي. دلته د سمرخېلو علي لیسه کې سماره دي ترڅو د مخامخ دلته د معلمان خو د کوونکو څخه کی کونه او نور سامان خوراکي غواړي زموږ کامیابو په بوله کې په دغه باندې ورځي. قبل معلمان فیسبوک او په خوبو مصروف کی وڅو ته زموږ ذکر نه کوي. وزارت معارف نه محلي کیږي دغه معلمان د دې ځینځ تبدیل یلری چې حیات راولېږي دغه چې زموږ ترنوي فرانسین کې اندغه ماشومان پر مخ وړي چې لکه چې دغه وزارت معارف چې کوم مشران دي ازادې راډو سره دې ملمانی کی او دلته دې موږ سره دې توسنګ حل شي. سلام.
بله مېرمن نزهت، دا هم فکر کوم البته زما په نظر د هغه امکانات یا د نیمتیازو نتیجه ده چې ښوونکي دې ته مجبور کیږي چې باید له زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا په خپل فساد لپاره زمینه برابرول دي. حال دا چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسو دغه سي خبرونه داسې راپورونه تاییدوي یا نظارت سته؟
ولې نظارت سته؟ بله، زموږ نظارت اعضا زموږ د ټول تعلیمي خمسګانو په چوکات کې فعال دي. هغوی خپل نظارت ترسره کوي خو موږ له خپل شخروندۍ څخه دغه خو خپل مسله کوي ترڅو چې کله چې هغوی دغه موارد په سترګو کې ګوري او په هغه موارد کې د فساد په موارد کې اسناد او شواهد لري، دغه اسناد او شواهد موږ ته وړاندې کړي او یا هم زموږ د تعلیمي نظارت اعضاو سره شریک کړي. زموږ د تعلیمي نظارت اعضا مسؤول دي او مکلف دي ترڅو چې د ښوونکو څخه او هم د مکاتبو څخه د مدیرانو څخه د هغوی د کار څخه د هغوی د تدریس څخه نظارت وکړي او دغه نظارتي راپور د پوهنې ریاستونو سره شریک کړي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت چې زموږ بلنه مو منل، د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان.
سلامت اوسئ. سلامت، مننه له تاسو او د تاسو ګرانو اوریدونکو څخه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه هم دومره و هیله ده چې تاسو هم اوریدلی وي او موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. نو په نورو خبرونو کې به ستاسو نورې ستونزې هم راواخلو او له اړوندو مسؤلینو سره به خبرې او بحث ورباندې وکړو. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات مو حل سي. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار تای روشن همکاري سره کوي. مننه ځینې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-1-5.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.